په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورسپانو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابر او
د فاټا قبایلی مشرانو پارلیماني غړو د روانې میاشتې په 14مه نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلیماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېر ورځ د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې کې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل د دې غونډې مقصد د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د هر ډسټرکټ د ڈی سی انډر. نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه بغوته چکونه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او هغه ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے. نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق شي هغه د باقاعده د هغه په اکاؤنٹ باندې چې پیسې دي.
د تیرې میاشتې په 16مه نیټه راغلي دردلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې د پلي او پسونو کسان یې وجلي او جوبل کړي وو. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون د ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندي حکومت د ولو لپاره کافی دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج ناامیده کوونکي بللي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوري چارواکي ګوانتر شابوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و پرون د 84 کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري اجانس ډی پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9مه نیټه هغه تاریخ خې پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غوټرېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېر ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه. خود یاتوی چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. د الوتکه د تېرې میاشتې په 1 نیټه د مصر د شرم الشیخ سیمینار روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د العریش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 212 مسافر د دې پېښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسوال ډله دا وکوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د یو خپل یو ملګري وجلې دي چې دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یادې ډلې له خوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 1 نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تېرې میاشتې په 1 نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. او وروستۍ خبر دا چې د ولسمشر الهام علیوف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. په یورپ کې د سارنې تر ټولو لوی سازمان همداراز د آذربایجان اپوزیشن ګوندونو د دې ټاکنو نه بایکاټ کړی دی، خو له دې سره سره د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر کاندیدانو په انفرادي توګه د ټاکنو کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیوف وي. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوو او ویل یې چې علیوف ته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره ویډیا وخت ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو بای زموږ د همکار احمد الله نه ووري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.46 روپۍ. یو پاوند 1.65 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.65 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.80 روپۍ او 20.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 2.3 ایراني ریالا په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 2.85 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې وستره غونډه وشوه چې ویناوالو د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. ارزینه منګه د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده.
ته خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې یو شمېر زلزله ځپلې سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په داسې کې د کورم ایجنسۍ د صدې بازار یو دوکاندار وایي چې حکومت دې د دوی کاروبارونو ته د اوختو زیانونو د پوره کولو غم هم خوري.
دوکانو ته هم غره رسیدلې دي، سروې کې واچول شي او تر خپل معاوضه سوره مناسب وي. او
پختون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سوات کې دغه په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر وایي چې د دې باورې دي چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ وړي.
ان شاء الله دا کمی خبرې چې دوی کولې دا د پښتون کام ضرورت ته او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کړي چې دا ارمانونه به ترسره کړي.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موضوع د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه لته ری وی مودې رئیس ګرم شوی دی. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقوقو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې وینوال وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتون کې دي او د طرفدار دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي. فرهاد شینواره له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړو لخوا په جمروت شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یوه لویه غونډه را جوړه کړی شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل
صوبې قسم کې دلو نه تاته فائدې شته، نقصانات نشته، څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقصد یې ملکنډ پښتانه دي فاټا نه پاټا شوي دی چې ته خوی جرګه ختم نه شوه، رسم خوی ختم نه شو، رواج ختم نه شو.
د دغې غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
مونږ د هر قومي مشر سره او د مذهبي مشر سره ډسکس کړي چې مونږ د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. آیا دی کې د دې ملک، د دې ولس، د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زماوري قبایل له ټولو قبیلې چې نظم دغه شاندې په سلالت کې وخت روم زه هم دغه شاندې غلام وم، خو بیا ټیکدو او قبیلې چې نه زه هم دغه شاندې حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو دي، نو بیا را چا چا د خپل حق لا.
د دغې غونډې په اخر کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا ګڼم چې د نن نه چې کم دی نو په فاټا کې سی آر ختم، پولیټیکل اډمنسٹریشن ان شاء الله ختم دی. په شپاړسم تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کینی او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې د 1200 زلزله ځپلو ضلعو له خلکو سره د مرستې په موخه 3 ارب روپۍ بیلې کړي دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي چې په ټولو متاثره شوو ضلعو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26مې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړي دي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړی ده چې رزلي انتظامی په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلې شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پنګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي، نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي، نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بلغه ان شاء الله زخمیان ته بدې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک طرفه نیشنل بینک نه به غوته چې کله ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاؤنٹ باندې چې پیسې دي
د پامل دا چې تیر جرات پورز د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان حکومت وايي په کورم ایجنسی کې د ورستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو ورته بیا د مرستو رسولو په هدف یو سروې پیل کړې ده د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي دوکانداران غوښتنه کوي چې له دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي طارق اورگزی رپورټ راکوي
په کورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده پولیټیکل انتظامې تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د 10 نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د 3 نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي
سره دا ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځای ما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کمزې کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب نو فی الحال چې کم کورونه دی خو کچه دی نو ماشاءالله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 3 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسېدلي نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي
سروې زموږ په علاقې کې شروع شوه خو لږه لیټ شروع سنٹرل گروم کی خاص کر فڑا چمکنی کی په تابع کی کڑے دے په بازو کی کڑے دے په ویداری کی کڑے دے په کمل بازو کی کڑے دے په مختلف مخرانے کی کڑے دے پټول لکو کی کورونا لک زیات تر خراب شي دي ملک را ډیمانډ بیا کو پوه چې کوم کورونا فوج شي دا غوډه دوباره سروي وکړای شي
په دې سروي کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلی دی وزیر حاجی پناما د سادې سیمې یو دکاندار مشال لډیو پلاری د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي
لون کړه ایسه څو کوټې اوردلې وی شو اوردلې وی دا شو دې شو او ته مو مرسته کو کوم دا دا رسیدلې سیاره دا دکانوتا غنه کې دکانوتا هم تک غر رسیدلې سروې کې واشول شي او ته د خپل معاوضه سورا مناسب وی او شي
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وايي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومه ته زلزلې نقصان رسولی دی
فلحال هجي مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروې دا غده نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کوو خو فلحال هغه مونږ په ریکارډ راوستي دي هغه کې مونږ رپورټس اف آی آر ډی ډی ایس آر وغیرہ کړی دي په ریکارډ هم راوستي دي چې برانه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله هغه ته هم ملاویږي برانه سه پالیسی جوړه شي
د اکتوبر په 3:20 په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي طارق اورگزی مشال ریډیو کورما ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
نومیالی پښتون سیاستوال افضل خان للا پرون مازیګر د سواد په بره د رشخېله کې دغه په پلانای هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د جنازې پر مهال د بیلابیل ګوندونو مشرانو او د خان لالا د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو نوموړی هم پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ د ده عمر یو کم 80 کاله وو نن دغه د فاتحې مراسم دغه په اجره کې ترسره کیږي تفصیل نیاز احمد خان څخه اورو
نوامی نیشنل گون مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړ شو چې پکې د عوامی نیشنل گون مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کاو په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې از موږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر خو اخلاص مند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې یو احترام وو. د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري طور نه چې وخت یقین دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک والله تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ دروند خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کوړمۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال ټولو پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو چې ما ته کاردی نه وروسته له خبرو ده وخوې ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم، چونکې دا ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام یو شی، پښتون خلک یو شی، دا خاوره یو شی.
د افضل خان لالا یو نمسی چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټره ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه، دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې وو په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لونه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تحصیلي مټې بره درشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېر سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان د ننګرهار فرنګیان او کلموال هم د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدغه اړه له سوتنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته لالي کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرل او کتابونه یې چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر څه نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایره نن بیرون نه و، د سیاست نن بیرون نه و، د اجتماعیت نن بیرون نه و، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو او دا یو قومي لیډر وو. ډیر لوی لوی مؤسسات د وجود کې راټولو، نو زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړي او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي وو. لر او بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې یې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د لپاره هغه څه چې په کار دي هغه څه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لاله یو د هغه پښتنو مشرانو له شید بادشاه خان بابا سره هغه د ځواني نه لکه په مبارزه کې شامل و د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یوځای کولو افضل خان لاله تشه په ډېره په مشکله ډکه شي ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کېدونکي هلې ځلې وکړي هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لاله په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي. د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړې وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده. د افغان کونسلګرۍ پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې. له پیښوره زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمې له تېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډري ډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږما چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکو ده شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوې چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده د هغه ماته ویل چې مقصد دې ته به ځي دې نه به پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي کې
په خیبر پختونخوا کې افغان وکیل او تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا پکار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویې ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دوی راغلل او دوی راغلل مونږ دا عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به هیله لرم چې ما سره څنګه دوی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موقعو زموږ ته پوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وږمې سورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
د تاریخ پاڼه
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره.
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شو. اوریدونکو د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې دا پرېکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلي د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې سیمې په 2 فدرالو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. ترکی ودری ادم احمد داود اوغلو پرون ته ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو لشمیر نه ورستو د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د سکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت ټولول پوری چارواکي ګوند تر شا مخیسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو پرانستو اعلان یې کړی و پرون د 80 کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې تر څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. اسلامي دولت وسلواله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکوونکي سره د خپل یو ملګري وجلی دی چې د دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 1 نیټه د ترکی په سان العرف سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د ولسمشر الهام الیوف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورسپانې لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورسپانه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورسپانه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورسپانه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورس په ورس اضافه روانه ده، نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورسپانه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت لا پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړه شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه اونه رسیده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوی مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز ورسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ٹائمز ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوی چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطي او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یې یو لبل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکار کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدرز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښیي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدرز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون رسپانی یو لیکنه وايي پاکستان او چین له کاشغره تر گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصیلي منصوبه بندي سلا شوې چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر دندو ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاور
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې وی غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دې ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا ساتره سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناستي هغه ملمدي هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پښتونخوا نه سینټ کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزله ځپلو سیمو کې مو ګرځېدې. تاسو ګوند خدمت فاؤنڈیشن د دغه زپل خلکو د پاره څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزلہ د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا لپاره امتحان دی چې پدې کې یا مړ شو او یا زخمیان شو یا بے کور شو. دغه د پاره امتحان دی چې کم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسٹران زمونږ ناظمین کونسلران داوخه د 15,000 نه زیات تعداد کې پدې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت مونږ دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیم کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاں را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې د وایانو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسول دي او سب په لار باندې دي پایپ لاین کړي او د 10 کروڑ روپو مونږ نور اندازه لګو چې دا به ان شاء الله تعالی مونږ راجمع کړی شو په خپل ورونو به خرج کړی شو. دین علاوه مونږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړه حکومتونه په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کارو کی. دا د سیاست وخت نه دی، دا د مفاداتو د حاصلولو وخت نه دی، دا نمبر جوړولو وخت نه دی، دا خالص ته خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه د کوم مالونه او د کوم بچی روغ الله پاتې کړی دي چې هغوی د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د دیرونو سره تعاون او امداد کومک وکړي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو اراده لرئ؟ کوم خواخوږ
اوس خو زه باجوړ ته روان یم، ماسپخین منډه ته روان یم، سب او ماسوتن بیا ته ملګره کېما او بیا سبا واړی او بر دیر ته ځما او بیا ملکان جنسی ته او سواد ته د ټولو علاقو ته زموږ تلو پروګرامونه دي شډول عمر کړی دی او خپلو کارکنانو ته او د غزې مرکزونو ته اطلاعات کړي دي.
تاسو د باجوړ خبرو کا ټوګورونو په رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلي دغلته ټول خلک لاړه باجوړ قبالي سیمې هلته بدبختۍ نه څوک نه دي تللي. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه قبالي سیمو کې هم دغه زلزله په دغه شدت راغلی و؟ هلته
باجوړ کې هم ډېر کورونه زموږ د شمیر مطابق 6,000 کورونه د وران شوی دی، جزوی او مکمل تباہ شوی دی، دا شان مړیم شوی دی، زخمیانم شوی دی. او زمونږه د جماعت اسلامي الته کې هان رشید صاحب، سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږه دوستان دي دا مونږه لګلې دي کلی په کلی باندې ګرځي ډیټا را جمع کړی دا سروې کړی دا. هر سوچ د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده. نو خو تاسو دا غوینه پښتنه کولای شئ. بهرل زمونږ کارکوند خو په فیلډ کې دی او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دی او د خلکو غم کې شریک دی.
سرا صاحب تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په هکله به خبرې وکړو. دا سات د قبالي سیمو دپاره یو بل راوړل کیږي په قومي اسمبلی کې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند څه غوښتنه ده، څه پالیسي ده په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
مونږ د اسلام آباد نه یا د پېښور نه د قبایلي سیمو مبارک یو حل په هغوی باندې نه ورته پو او زموږ موقف دا دی چې کومه خوښه د قبایلي عوامو ده هم هغه باندې ورسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلي سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبرې راضي شوي دي چې مونږ ته د فاټا په ځای باندې د پاټا سټیټس راکړی شي، یعنی د صوبې لاندې دي شي. او څنګه چې د ملکنډ ویژن اله تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته، رسم و رواج هم شته. دغه شان د هغوی دپاره مطالبه ده، د هغه خلکو مطالبه ده چې مونږ ته دغه شان حیثیت راکړی شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو. پخوانی قانون دا و چې کلی به قومونو ساتل، لارې به قومونو ساتلې او که چېرته ګړبړ به وشو نو هغه قوم یا هغه کلی به ذمهوارو. اوس نوې ماشومان زموږ سکولونو کې سبق وایي، کالجونو کې سبق وایي او هغه د نورو قومونو سره سیالي کوي. نو څوکیداری کول، حفاظت کول، یا د فوج کار دی، یا د پولیسو کار دی، یا د سرکاري ادارو کار دی. دغه شان هغوی وایي چې زموږ سره د پاکستان شناختی کارډ دی، د پاکستان پاسپورټ دی، نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عامو شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه میلاو؟ او مونږ ته په یو خاص سترګه کتلی کېږي چې دا خطرناک خلک دی. او بین الاقوامي پروپیګنډا هم دا ده چې دا قبایل دهشتګردي. اوس د هغې مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو، نه جګړالو یو، مونږ هم یو پرامن مهذب تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو. نو په دې قومي اسمبلۍ کې چې کوم بل پېش کړی دی، ما په دویم تاریخ باندې د سلام مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جوماتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جوماتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده، په اسلام آباد هوټل کې. او په هغې کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود وي، ایم این ایس به موجود وي، سینیټر به موجود وي. او مونږ به په خپلو کې سلا کو او په مشوره سره بیا یو نظام مونږ د خوښولو کوشش کو.
ځینې خلک دا وایي چې دا د ځان له ځانګړي صوبه شي یا دغلته د ایجنسی کونسل دغه شي، په دغه تاسو به خبره کوي؟
که تا ته علم وي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي، نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزي سطح باندې، دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي. او دا وخت 45% هغه پنجاب ته پیسې ملاویږي، مونږ ته صرف 12.6% په بنیاد باندې زمونږ د آبادۍ په بنیاد پیسې ملاویږي. 30% دا سند دوړي او 6% دا بلوچستان وړي. نو که چېرته د خیبر پختونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي، نو زموږ دا تعداد به 40% ته ورسیږي. نو دغه شان په مرکزي فنډ کې به د دې علاقې لپاره یو ډیر لوی فنډ وصول او د هغې ګټه یقیني شي. په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومی ده، نو که موجوده سیستم هم دغه شان د غریبي او محرومي به زمونږ روانه. نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپله تصور او زه د دې ډېر لوی قائل هم چې ځان له صوبه په کار ده. خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوقو کتله، نو که پېښور دارالخلافه کې نو بیا خو مقصد حل نه شو. او که باجوړې دارالخلافه جوړې، نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نه شي. او که وزیرستان دارالخلافه جوړې، نو بیا د باجوړو د مومند خلکو ته به ګرانه شي. د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی، د ټولو لپاره یو شان دی. خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي، دا زما فیصله نه ده. او مونږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورته پو، او چې اوس هغوی په خپله مطالبه کړې ده چې مونږ د صوبې سره ټل کوي او مونږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي. نو مونږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو.
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي، دا غي به څنګه راځي؟
چې څوک مخالفت کوي نو دا خو یو جمهوری معاشره ده، هر چا ته دا غي حق حاصل دی خپل رایه به ورکوي. نو دغې دپاره خو ما د آل پارټي جرګره غوښتلې ده چې ټول مرکزي مشران وي. په هغه کې به الطاف احمد خان شیرپاو سره مونږ خبره کړې ده، اسفندیار خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان چبزئی صاحب، دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره، چودھری شجاعت سره، د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي، خبرې شوې دي او په شریکه مونږ په یو موقع پودریږو.
سینیټر صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوې، د خزانې وزیر هم پاتې شوې، نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي، دغه د رادارې خبره کیږي، وایي چې د خیبر پختونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي، په دغه اکله ستاسو د پارټۍ څه موقف شو؟
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او په ټینګه باندې تاییدو. مونږ د دې مرسته کوو، دا زموږ د خیبر پختونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده او د 46 ارب ډالرو یو ډېره لویه منصوبه ده. اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي، دا زموږ پرون دا زموږ تجویز ده. پرون ما په دې عقل باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه. نو تجاویز مونږ لرو، خو به اجتماعي مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو.
ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلی شوې ده، لکه زور روډ چې بدل شوی دی.
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوی دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوی. خو پرون مازیګر ماته وفاقی منسٹر حسن اقبال پخپل بیا ټلیفون وکړ او بیا یې په دې خبره باندې ماته یقین دهانی راکړه چې مونږ روټ نه بدل کړی.
په خیبر پختونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند ملګرتیا لري، څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه؟
اصل اطمینان خو زما نه دی، هغه د عوامو دی. او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دی او که مطمئن نه دی، هغه به یو مل حسابي. مونږ کوشش کوو چې کوم محکمې مونږ ته حواله شوې دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قائم کړو. باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی، خو دا د اوسه پورې روان دی او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاڑے په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي. نو ډېر کارونه شوم دي، ډېر کارونه پاتم دي. بهرحال که زه خپل نظر وایم، زمون خو ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی، او اسلامي نظام او شریعت والا را دي چې په مرکزی حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راشي.
دا ولی کیږي چې کامی وطن پټه زکه بیا را چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت او دا غي د مخنیوي لپاره کامی وطن پټه بیا را د حکومت کې شامل شو، دا غي دا شامل دل خو به ستاسو ته مسلې نه پیدا کوي.
نو مونږ ته خو چې کوم خبره وزیر اعلی کړی دا غدا ده چې زمونږ خپل پارټي ډیره منظمه نه ده او قانون سازي کې مونږ ته مشکلات دي او فیصلو کې راته مشکلات دي، ځکه چې کله د فیصلې وخت راشي نو خپله داغه د وینا مطابق زمون خلک بعض اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي. نو دغه ټینشن نه د وتو دپاره او یو کنسنسز او د اتفاق رای پیدا کولو دپاره د هغوی د وینا مطابق مونږ قومي وطن پارټي د ځان سره اغستې ده، نو دا د هغوی وضاحت دی.
خو بیا کو ګورو دغه دو وزیران د کمی وطن پټه په دې تور اوخ کې چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې سه
دا خو هغه کې ده چې یو بل سره به صفای کړي او یو بل به مطمئن کړي، په دې وجه هغه په خپلو کې دا فیصله کړي. لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپال صاحب د پارټۍ لپاره دوباره حکومت ته راتلل، او یو ډیر ګران کارو د پی ټی آی لپاره غوی دوباره د ملګرتیا کې ادا غستلو لپاره. خو کېدای شي دا به هغوی یو بل مطمئن کړی، نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
هغوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی اے دي یا غړي دي په صوبایي اسمبلی کې، او بیا درې وزارتونه دي تاسو سره اهم وزارتونه دي، او دې سره وزه دا وایم چې ستاسو یو غړی پاسې وي د دیر نه هغه څه پورې سوګند نه دی پورته کړی په هغه کړه تاسو وایي.
زمونږ په پی کے 95 کې الیکشن ګټلو، خو بیا په مونږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض وکړ چې دلته زنانو ووټ نه استعمال کړی، او په هغه وجه باندې دا هغه نوټیفیکیشن د اوسه پورې نه دی کړی. خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دی به حلف نه چتای، نو شپږمه میاشت چې یو علاقې د خپل ممبرۍ نه محروم ساتلې ده او زموږ د ترقۍ ګاډۍ په ځای ودرولې ده، نو هغوی خو اسلام آباد کې ناست دي، هغوی ته د خپلو پیسلو د زور پته نه لګي، خو یو غریب علاقې د خپل ممبر نه محرومه کړې ده. زما امید دی چې نن به زمونږ عدالت مونږ ته خپل حق راکړي.
سراج صاحب، ستاسو وخت ډېر قیمتي دی، ستاسو زلزله ځپل سیمو ته زه دغه ولس سره همدردي ښایي، خو که دا مراته وي چې د کالاباغ دغه ایشو بیا راوچته شوی ده، ستاسو د ګوند پې هم خپل موقف راغلی دی، څه ویل غواړي چې دغه منصوبه؟
ګوره، د کالاباغ ډېر سیاسي مسله ده، او یو خبر هغه وخت کې سنجیده اخیستلی کېږي چې د هغې لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسه کې دي. نو نه ورله په بجټ کې پیسې خوده ده، نه څه فیصله شوی ده. مس اخباری خبرې اترې دي، اوس وخت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا. مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقعي سه اقدام کوي، نو بیا په خبره کو. اوس نو حکومت اقدام کوي، نه ورله پیسې خوده ده شوی ده، نه پیسې کنسنسس شوی ده. الریډی یو مسالې په باره کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سملې قراردادونه پاس کړي دي، مشترکه فیصلې کړي دي. زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت به دومره لوی ریسک والی.
ستاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي که په پنجاب کې ده که په خیبر؟
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست ته خلک کوي، ځکه چې ډېر داسې خلک دی چې په جنوبي پنجاب کې د کالاباغ ډېم خبره کوي، بیا چې پېښور ته راشي بیا پې نه کوي. نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي، په حقیقت کې د دې هیڅ وجود نشته.
سینیټر صاحب، تاسو بل ورځ د مولانا فضل الرحمان سره ملاو شوی، جمعیت العلماء اسلام مشر سره، او دا خبرې کیږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کیږي، یو اتحاد جوړوي، څه ویل غواړي؟
کدا ستا خیرنه کوشچن نو مولانا فضل الرحمن صاحب سره واقعي زمونږ تفصيلي ملاقات شو د سیمه پښتون زمانه خبرې کړې و خاص کر د قبایلی علاقو په مسلو باندې خبرې کړې و آل پارٹی کانفرنس باندې خبرې کړې و دا شان په نور وفاق کې چې کوم مسلې را پیښې دي په هغې باندې خبرې کړې وې خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل د قوم په خیر کې دي او د دوی د یو بل سره لرې کېدل د دین دپاره هم نقصان دی د پاکستان دپاره هم نقصان دی نو زما خو د پخوانه دا کوشش دی چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې او دوی چې کله یو وي نو دا د ټول نه لوی طاقت دی بیا
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
مهرباني
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.